اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر اوه بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو فرخنده وزیر هرکلی کوم. په پیښور کې خلک وایي د بمی چاودنو له امله په سخته یاره او بې یقینۍ کې ژوند کوي. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول د مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
ستړي مشه اول د مشال خبرونو سټکی د اتوار په شپه په پیښور کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېر څلوېښتو ته رسېدلې ده. د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د یو ګاډي د اورېدو له کبله د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په بادغیس صوبه کې د امنیتي ځواکونو 2 طالبان وژلي او 25 نور یې چوبل کړي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د اتوار په شپه د پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د بمی چاودنې د عمله د مړو شمېر څلوېښتو ته رسېدلې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه دا شمېره مخکې 15 شوه، خو په تیرو 2 ورځو کې 15 نور کسان چې جوبل شوي وو مړه شول. د مشال د خبریال د وینا تر مخه د دې پیښې پړه په درادم خیلو قبایلي سیمه کې میشتو طالبانو په غاړه اخیستې ده، او تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې دوی په دغه برید کې هیڅ لاس نه درلودو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پولیس وایي چې د ښار د پیرآباد سیمې څخه د تحریک طالبان پنجاب 2 غړي نیولې دي، او د دوی څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو ایس ایس پی اسلم خان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې نیول شوو کسانو به د کراچۍ نه ماشومان د ځانمرګي بریدونو د تربیت لپاره وزیرستان ته بیول، او د طالبانو کمانډر ولی مسعود ته به یې حواله کول. پولیسو 2 ماشومان هم نیولی دي چې وزیرستان ته د ځانمرګي بریدونو تربیت لتللی وو. په دغو کې یو ماشوم ارشد خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل،
تقریبا 30-40 بچے ہوں گے اور وہاں پہ ان لوگوں نے خود کش ٹریننگ دی تقریبا 5 دن کے 6 دن کا.
منگ دیر سے 15 معشومان بہو حل تب دوئی منگتا دزان مرگو ہم لوگ تربیت راکو 15 پگورزی تربیت راکڑو. یو اورز منگ باندے ڈرون تیارے بمباری وکڑا. ز او یو زما بل ملگرے بچ پاتی شول، او پاتی نور ٹول زمنگ ملگری پدغی حملہ کے مڑ شول.
په خیبر قبایلی سیمه کې د مشال خبریال فرهاد شینواری ته سرکاري سرچینو ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د یو پیک اپ ګاډي د اوړېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي او 2 پکې ژوبل دي. ویل کېږي په وژل شوو تنانو کې ماشومان هم شامل دي. او ځایي سرچینې وایي چې د یوې کورنۍ دغه تنان په یو پیک اپ ګاډي کې د درس جومات سیمې د مستک سیمې په طرف روان وو چې د پیښې ښکار شول. د افغان پوځ د بادغیس صوبې یو مشر جنرال شهزاده ویلي دي چې په تیر یو شواروس کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو کې 2 طالبان وژلي او 25 نور یې جوبل کړي دي. جنرال شهزاده زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د 2 سرتیري وژل شوي او 3 جوبل دي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د نړیوالې ټولنې 1,00,000 سره پوځونه د طالبانو یاغیانو په ضد ځای په ځای دي. د روان کال د جولای د میاشتې نه بعد دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو په محدوده کچه واپسي پیل شي، چې مخه یې افغان امنیتي ځواکونو ته د دغه هیواد د امنیت ذمهداري سپارل دي، او دا واپسي به په 2014 کال کې سرته رسي. یو شمیر هغو افغان چارواکو چې له ولس مشر کرزی سره د پاکستان په سفر کې ملګری وو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ولس مشر ویاند وحید عمر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي سلاکار جاوید لودین، او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانگزي پاکستان ته د ولس مشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان وفد وروستي سفر ډیر مهم او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل پرانیستل وبلل. ښاغلی جاوید لودین وویل،
ما افغان ها نیت خود نشان دادیم، حال که صحبت به این قدم های عملی رسیده،
مونگ افغانان خپل نیت سرگند کرد. اوس چې خبر عمل ته رسیدلې ده، فکر کوم وارد پاکستانی ورونه ده. هغوی باید ثابت کړي چې جدي دي او له افغانستان سره یو نوی پیل غواړي. دواړه هیوادونه کولی شي چې یو روښانه راتلونکی ولري.
دوی زیاته کړه د افغاني لوري غوښتنې داوي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مهم رول لري. له دې امله هغه طالبان چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي، هغوی ته د زمینه برابره، او هغه کسان چې د سولې پر خلاف جګړې ته دوام ورکوي د هغوی د شاته تګلارې دې بندې شي او د هغوی پر ځایونه دې له مخه یوړل شي. د ایران د اپوزیشن د یو ویبپاڼې د وینا تر مخه نامتو خبریال او د بشري حقونو لمبردار رضا هودا صابر په جیل کې د لسرودنی د بوخړتال نه پس د زړه د دورې له کبله مړ شوی دی. ښاغلی صابر دوه کاله مخکې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ د متنازع انتخاباتو نه پس نیول شوی و. 50 کلن صابر د یوې بلې جمهوریت خوښي کارکوونکي حاله صحابي د مرګ نه پس بوخړتال کړی و. اغلی صحابی د ایرانی اپوزیشن د یو مشهور مشر عزت الله صحابی لور وه، او هغه وخت د زړه د دورې له امله مړه شوې وه چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د برخه اخیستو لپاره د جیل نه خوشې کړې شوې وه. راپورونه وایي چې ایرانی پولیسو پرون په تهران کې د هغه مظاهره چیانو سره نښتې کړې دي چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د تېرې دورې د متنازع انتخاباتو د دویمې کلیدې په مناسبت راټول شوي وو. یو مظاهره چی د ازادي ریډیو د فردا څانګې ته وویل د اپوزیشن ډیرو ملاتړو د پولیسو تر سار لاندې لاریون وکړه. د اپوزیشن یو ویبپاڼې ویلي پولیسو هڅه وکړه چې په یوه سیمه کې مظاهره چیان خواره کړي، خو مظاهره چیانو څو ځایه راټول شوي وو. د اپوزیشن ملاتړي وایي د مظاهرو پر مهال د اپوزیشن ګڼ ملاتړي نیول شوي دي، او پولیس دوکانونو او سینماګانو ته امر کړی دی چې له وخته د مخه دې وتړل شي، څو د زیاتو خلکو د راټولېدو مخه ونیول شي. ته مشال د خبرونو پای
اوریدونکو، تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلی او اوریدلی شئ. روان خبرونه کې به واوري په پیښور کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو لوجه زده کوونکي وایي په یره کې ژوند کوي.
کوروالوي چې مطلب تاسو ځان لکه چرته بل چرته بندوبست کولی شئ، لاړ شئ قراتلې شئ په چوټیانو باندې کور ته راشئ کلی ته راشئ، خامخا ټینشن دی.
حکومت او پولیس د بمی دماکو پلټنې سرنګ کوي.
ډېر سم دا جنکې سیزي چې هغې یا سزا شي یا ورته لکه ضمانتونه خارج.
په یو ریپورت کې تفصیل لرو. د عرب هیوادونو وروستو په ایران کې د حکومتي مخالفو لخوا د مظاهرو اعلان شوی، او د خیبر پختونخوا د شبقدر د بشیر د ژوند او مرګ حال هم لرو چې په تیرو سیلابونو کې بجلی نیولې وو.
اوس پس د دې نه سیلاب تیری نو خدای شته دی، موږ نور سیاسیت نشته دغه یو بشیر چې الله واغشت، او نه پوله پټې شته نه څه کاروبار شته.
مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو د دې خبرونه لومړی رپورت ته. په پیښور کې د تیر اتوار په شپه د دوو بمی دماکو وروستو د غلطه میشت خلک وایي دوی په یره کې ژوند کوي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کوونکو اول د خرابو حالاتو له وجې د دوی تعلیم ته سخت زیان رسیږي او نشي کولی د خپل دوستانو سره بهر وګرځي. تفصیلي رپورت ته پیښور نه د مشال خبریال فواد علی شاه په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر سپر مارکیټ کې شوی ځانمرګي برید نه پس په ټوله سیمه کې یاره خوره ده. ځایي پراپرټي ډیلران یا د ځمکو او کورونو لین دین کولو والا خلک وایي چې په خیبر سپر مارکیټ او خواوشا علاقو کې د 500 نه زیات بلډینګونه یا پلازې دي، او په دغه پلازو کې یا خو هغه طالب علمان اوسیږي څوک چې د نورو سیمونو سبق ته پاره پیښور ته راغلي، او یا نوکر پیشه خلک. د ځنې ورځپاڼو او ټي وي چینل او دفترونه هم په خیبر سپر مارکیټ کې دي. محمد زوران څوک چې د کرک اوسیدونکي دي او سبق ته پاره پیښور ته راغلی دی وایي چې د تکور والا نوټ په خیبر سپر مارکیټ کې د اوسېدو اجازت نه ورکوي.
ډیسټریکټ کرک نه زموږ تعلق، دلته زه اګریکلچر یونیورسټي نه بی بی اے کوم، دلته سټوډنټان یم او تقریبا یو دوه کال نه دلته پاتې کیږم. مخ کې چې مونږ مطلب دلته کار یو نیم تیر کړی دی کنه اوس خو هغې نه ډېر زیات ډیفرنس دی. کوروالا وایي چې مطلب تاسو ځان لکه چرته بل چرته بندوبست کولی شئ، لاړ شئ، راتلی شئ په چوټیانو باندې، مطلب سټڈی نه خرابېږي، کور ته راشئ، کلی ته راشئ. نو ضروری خبره ده، خامخا ټینشن دی، دغه دی سار نه سنډے ده، نن چھٹی ده، مونږ سار نه چرته اوتی نه ولې بلاست.
یو بل طالب علم اسیم وایي چې په بیگانۍ چاودنه کې ټول طالب علمان مړ شوي دي.
ما تقریبا داسې کې 15 میاشتې وشوې نه زه دلته کې پاتې کېږم. زه ماسټر کوم بزنس آف بزنس، داسې کې کڅوړه خال پاتې کېږي، داسې ټول سټوډنټ پاتې کېږي. او نن سبا حالات کې سټوم دي بیا شپې کومه دغه شوي دمکه شوي که نه، نو هغوی ډېر سخت لکه خوف شولې که نه. وګوره داسې کې هوټل والا کن دام باندې ټیکالې خوړل والا نشته، خال خپله ټیکالې وخورو، نو دې وجې نه خوف خراج ډېر زیات.
که یو طرف ته طالب علمان دي چاودنو یارولي دي، نو بل طرف ته په خیبر سوپر مارکیټ کې جوړو پلازو یا ودانو مالکان هم یریدلی دي او هغوی وایي چې بریدونکو خبریالان په نخه کړی دي. عزیز خلیل څوک چې د هغه پلازې مالک ته کومه چې په ځانمرګي برید کې ړنګه شوې ده وایي.
پلازې مالک دلته چونکې دې پلازا کې رهایشي فلیټس او هوټل وو، نو دې هوټل کې دلته ډېر زیات کسان راتله او د 12 بجو پورې بجې کې کانا پینا کوله. چونکې دې ایریا کې آفیسرز هم شته، دلته پریس والا هم ډېر زیات دي. زموږ د پلازو کې دلته پریس والا رهایش دي، دې آفیسز. نو چونکه دلته محکم تھریٹ ملو شو جیو نیوز تا، چونکه دلته سکیورٹی سخت وا دا جیو نیوز دفتر مو سره خوا کې دي، نو خودکش دلته ځان بلاست کړ.
محمد سلمان د چاچی په خیبر سپر مارکیټ کې د فوټو سټیټ دکان دی، وای چې دا مارکیټ په دې په نخښو شو دلته د ورسپانو دفترونه دي.
نو دا تاسو کوم سوال وکړ چې دا دلته ولې کې دلته زیات نیوز دا رپورټران دي څوک دا کې شاید چې دا د دې خلاف غلې چې دا رپورټونه دی ولې یعنی طالبانو یا تاسو چې غزاد نو مېره زیات دا نیوز دا دغه کې دي چې دلته دا زیات دي، خاص کر بچا ټاور کې جان ټاور کې دا نیوز رپورټران دي. موږ چې نور د سټوډنټ سره خو د سیاست په ځونی نشي کېدی، سټوډنټ خو سبق لراغلي دا سره سیاست کې دي.
خو ولې ایس ایس پی اپریشن اجازه احمد دوای چې خیبر سپر مارکیټ کې ځان مرګي بیت کون کې لالا هوټل پنخه کړي او چرته چې طالب علمان د شپې کېنی.
نو دا خصوصا چې ګردو خپل سټریټجی بدل کړې دا سافټ ټارګټ ستوري او ترځې چې کوم دي نو ډېر رشي پلیس دی، سټوډنټ دي، مزدوران دي، لکه ډېر رشي پلیس دی، ډېر کراوډډ پلیس دی، اټس ا ویری ایزی ان سافټ ټارګټ. دومره لاري دي او دومره ځینې دي چې هر طرف نه کس راتلی، نو دغه وجه کې دي. ادروایز زموږ سکیورټي دا د خپل صحیح ده، هم لکه هر یو کس ته کول پاسبل نه دي. دا فیملی سورس دي چې څنګه اکثر سرچ اپلیشن
خیبر سپر مارکیٹ کے پتیرا یوم یاشت کے دا دوائمہ بمی چاو دنوا. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
اوریدونکو وروستي ریپورټونه وایي په دغه دماکو کې د وجل شو شمیره سلویختو ته رسیدلې ده او دا شان په درزنونو پکې ژوبل دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
مشال ریډیو تغوغي. د کراچۍ پولیس وایي د خار د پیراباد سیمې نه د تحریک طالبان پنجاب دوه غړي نیولې دي او د دوی نه یو وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس زیاتوي نیول شوو کسانو بعد د کراچۍ نه ماشومان د ځانمرګي بریدونو لپاره وزیرستان ته بوتلل. تفصیل د کراچۍ خار نه ظفر کریمی راکوي.
کراچی پولیسو د تحریک طالبان پنجاب د دوه ترهګرو د نیولو داوه کړی ده. پولیس وایي دغه کسان یې د خار د پیراباد له سیمې څخه د مقابلې وروسته نیولی دي او د دوی څخه یې وسله ترلاسه کړې ده. د سی ای ډی پولیسو مشر اسلم خان خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې نیول شوو کسانو د پلټونو په وخت ویلي دي چې دوی به د کراچۍ له بیلابیلو مدرسو څخه ماشومان وزیرستان ته بوتلل او هلته به یې دغه ماشومانو ته د ځانمرګو حملو تربیت ورکولو. هغه زیاته کړه چې د نیول شوو کسانو نومونه عبدالرزاق او راشد اقبال دي. ایس ایس پی اسلم خان وای ماشومان به یې تیرستل او بیا به یې وزیرستان ته بیول، هلته به یې کمانډر ولی مسعود ته سپارل او دوی ته به یې د ځانمرګو حملو او کلشینکوف د چلولو تربیت ورکولو. د پولیس چارواکو وینا وه چې د نیول شوو کسانو په ښودنه یې د 1300 کلونو نه کم عمره دوه ماشومان هم نیولی دي، کوم چې د یوې ډرون حملې په ترڅ کې زخمیان شوي وو. دغه ماشومان وقار او ارشد نومیږي. دغه ماشومان
ماشومان هم پولیسو خبریالانو ته وخودل. ماشومانو کې یو تن ارشد خبریالانو ته خپل حال داسې بیان کو.
تقریبا 30-40 بچے ہوں گے اور وہاں پہ ان لوگوں نے خودکش ٹریننگ دی تقریبا 5 دن کے 6 دن تک.
منگ دیرش یا 15 ماشومان بو حل تب دوی منگ تا د ځان مرګ حملو تربیت راکو 15 پګ ورځې تربیت راکړو. یو ورځ منگ باندې ڈرون تیارې بمباری وکړه. ز او یو زما بل ملګری بچ پاتې شول او پاتې نور ټول زمنګ ملګری په دغه حمله کې مړه شول. د پولیسو وینا ده چې د نیول شو کسانو څخه یې 40 کیلو 14 دونکو مواد، 2 لاسي بمونه، 2 ټیټې تمانچې، 40 غټې کارتوس او 14 کې استعمالیدونکو بیلابیل څیزونه ترلاسه کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا چې کله هم یو ځانمرګې برید او یا یوه بمی چاودنه وشي نو پولیس ته هغه ځاینا ثبوتونه راټول کړي او حکومت وایي دوی پلټنې پیل کړي دي او بیا اکثره د بمی د ماکو په لړ کې نیول شوي کسان د ثبوتونو د نه لرلو له وجې خوشي کړل شي او یا پکې بېګناه خلک ونیول شي. دا چې دغه پلټنې څرنګ کیږي او څنګه پکې سزا ورکړل کیږي د مجید بابر په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور کې د 1300 کلونو راهسې د ځانمرګي بریدونو او د بمی چاودنو لړۍ روانه ده. چې کله هم کومه بمی چاودنه وشي نو په ټلویزیونونو او د پېښې په تصویرونو کې مونږ ګورو چې څه چارواکي لګیا وي د پېښې د ځایناستو ثبوتونه راټولوي، په لفافو کې اچوي او د پېښې د ځای نه پولیس او د امنیتي ادارو کارکوونکي ګیر چاپېره ولاړ وي. همدغه وخت وي چې د تفتیشي ادارو کار پیل شي، ثبوتونه راغون شي او بیا د عام ولس تمه وي چې د دغو ثبوتونو له کبله به امنیتي ادارې هغه خلکو ته ورسي د دغو پیښو په شاوي او بیا د دغو ثبوتونو په رڼا کې عدالتونه کولی شي چې نیولی شوي او یا د نامعلومه مجرمانو په ضد فیصلې وشي. په پېښور کې د عدالتي چارو خبریال شهزاد احمد په دې اړه وایي چې تر دا مهال څومره ترهګر عدالتونو ته وړاندې شوي دي د ناکافي ثبوتونو له امله، یا د هغو ضمانتونه شوي دي او یا رها شوي دي. دی زیاتوي
دوی چې کومې ګرفتاریانې وکړي یا د چا خلاف مقدمات درج شي په انتظار دهشتګردۍ په قانون په تحت، په آی کې مسله بیا د دا ایویډنس او دا غی دا چې کوم د دې د تفتیشي تافي او هغه نو هغه شی چې کوم دی هغه لکه بیا چې کوم ریکارډ عدالت سره شي دا غی د ملزمانو ته لکه ډیره زیاته فائدہ رسي. دا هغه په وجه چې کوم دی هغه ملزمانو ته کورس کې ضمانتونه هم ملاو شي او بیا چې کوم دی هغه لکه رہائی ہوم ہوشی ریکارڈ سداشن ٹھوش چیزوں نہیں نو آئے کہ دے وجہ بعض ٹائم کی لگا پولیس کی کم دے خپل لگا کیا سرن نہ لگی دا یا غدا نو دائے پوجا غا لگا داشن بے گناہ کسان ہم پدے قانون تحت کے اریسٹ کی تو بیا اوی سر ٹھوس شواہد نہیں نو آگ چکم نی عدالت نہ چی دی دائے پوجا مجبور ہے کہ آئی سر سے ٹھوس ریکارڈ باندھے نہیں نو آگ فائدہ لگا آگے ترسی اور دیر سم داشن کے
د تفتیش کار تر سره کول د پولیسو د ادارې ذمہواری ده او مجرمانو ته رسیدل هم هله کېدی شي چې تفتیش په ساینسي او صحیح بنیادونو باندې وشي. په پېښور کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز خبریال جاوید عزیز وایي چې د دې وجه نه صرف دا چې د تفتیشي ادارو نااهلي ده، بلکې زیاتوي چې په دغو ادارو کې د کارپوهانو کمی هم ده.
ٹرانسفر کی گی اوال کار کئی مطلب افسران دی اگر آپریشن سائٹ تری اور جکم کمزور افسران دی جکم ڈیر پکار بانے نہ پڑ گئی ڈیوٹائی کے ڈیر زیادہ افیشن نہ دی نو آگاہ دی انویسٹیگیشن ٹرانسفر کی دے نتا سو اندازہ کو لیشی چلا گیا دی بس افیشن تھی.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه هم په دې نظر دی چې د بمی چاودنو او په دې کې د ملوثو خلکو په اړه پلټنه او تفتیش په ساینسي بنیادونو نه کیږي. همدا تر ټولو لویه ستونزه ده.
دا پولیس کې بالکل پروفیشنالیزم پېښورانه طریقې سره دا خبره مطلب یې ټولو یې راکړې ده. لکه دا نن چاودنه وشوه د دې باره کې به هم بس خودکشي په کې ولیکو او د هغې نه پس به دا داخلي دفتر شي. مخکې چې څومره شوي د هغې باره کې ورته پته نه لګېږي او زما په خیال خلک هم څوک تپوس نه کوي چې یاره دا څه چل دی تاسو لکه یو واقع که صحیح تفتیش وشي نو کېدي چې هغه تاسو ته دونه لاینونه کلی در کړي چې بلې چاودنې باره کې به تاسو ته پته لګي. نو دا زمونږ صبح کې پټرول مرکې او خاص کر په دې صبح کې چې د پولیس فورس چې کوم دی د هغې تعداد مخکې تر 40 زره اوس 10000 دی او د هغې باوجود چې کوم دی داسې واقعات چې کوم دی د هغې صحیح تفتیش با پیشورانه لحاظ باندې نکیږي.
د پاکستان د داخله وزارت د وینا تر مخه تر دا مهال په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې شپږ دېرش زره خلک وجلې شوي دي او په زرګونو نور ژوبل شوي دي، خو د پاکستان تفتیشي ادارو په تیلر کې ډېر کم کیسونه حل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونه کې واوریدل، تیر ورځ د پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د یوې بمی چاودنې له امله یو خبریال اسفندیار خان وژل شو او سلور نور خبریالان ژوبل شول. د مای په 28 نیټه یو بل خبریال سلیم شهزاد تختول شوی بو او وروسته وژل شو. په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې یو پاکستانی خبریال عمر چیما یو مقاله لیکلې ده چې پکې په پاکستان کې خبریالانو ته راپیخستونځ بیان کړی دی. تاسو ته مهم ټکی زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکونکي عمر چیما یو مقاله لیکلې ده. دی وایي مونږ یو بل تفتیشي خبریال سلیم شهزاد خبرو ته وسپارلو چې د ایشیا ټایمز آنلاین لپاره به کار کولو. هغه ته د رښتیا ویلو سزا ورکړل شوه، هغه رښتیا چې چارواکي نه غواړي چې د ولس تر غوږو ورسي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې هغه د دې نه څو ورځې پس غایب شو چې کله هغه په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مهران بیس باندې د بریدونو په اړه یو مقاله ولیکله چې هغه پکې لیکلي چې په دغه بریدونو کې القاعده شبکه ملوثه وه. هغه دا هم لیکلی وو چې چونکې په کراچۍ کې پوځ د القاعده په ضد څه کاروایانې کړي دي، نو ځکه القاعده دا بریدونه وکړل. ورځپاڼه زیاتوي د سلیم شهزاد وجنې پاکستانی خبریالان لړزولي او سخت یېرولي دي. د دې مقالې لیکونکي عمر چیما وایي چې کله دته د سلیم شهزاد د وجنې په اړه معلومه شوه نو د سترګو یې خوب وتښتېدو. دې زیاتوي چې د سلیم شهزاد وجنې او په ده د تشدد د تیر کال د ستمبر د میاشتې هغه یخ شپې یادونو ته بوتلو کله چې دی د استخباراتي ادارو کارکونکو تختولی وو. دی زیاتوي چې کله زه د سلیم شهزاد په جنازه کې ولاړ وم نو دا خیال به یې په بیا بیا ذهن ته راتلو چې دا کار د سره هم ممکن وو. عمر چیما وایي چې د جنازې نه پس ویرزپلی خبریالان د ده څنګ ته راغلل او د ته یې وویل چې ته خوشقسمته یې چې ژوندی یې. دی زیاتوي چې کله دی حکومتي کارکونکو وتختولو نو د ده په زړه تر ټولو لومړی د ده دوه کلن زوی عادل راورېدو، ځکه چې په پاکستان کې داسې سکوم قسمه نظام نشته چې د کور د سربراه د وجنې نه پس د هغه د کورنۍ خیال پکې وساتلی شي. او په کمزوري اقتصادي نظام کې که کوم یو خبریال ووجلی شي نو د هغه کورنۍ بیا د سختو ستونزو سره مخامخ شي. عمر چیما په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکي چې کله برید کوونکي د پولیسو اهلکار د ده د نیولو لپاره د ته ورغلل او په دې د یو دروغو د قتل الزام ولګولو، نو دی وایي د ته ځان ډېر بېوسه ښکاره شو، ځکه چې دی وایي خوله یې ورله وتړله او حد کړی ورته واچولې، موبایل ټلیفون یې ترې واخیستو او بند یې کړو او د نشو کولای چې چاته یې د خپلې تختونې او د استخباراتي ادارو د چارواکو له طرفه د نیونو اطلاع ورکړی وې. دی وایي چې د مخکې هم ډېرې دمکۍ ورکړې شوې وې خو د ده دا خیال هم نه و چې د سره به چرې داسې هم وشي. عمر چیما وایي چې دا صحیح ده چې ده د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د درغلو په اړه ډېر راپورونه برابر کړي وو او په دغو راپورونو کې د په فوج او استخباراتي ادارو سخت نیوکې کړې وې. او چې کله به دغه راپورونه چاپ شول نو د تبا ایسای همیشه ټلیفون کولو او د تبا ویل چې د استخباراتي ادارو په اړه لیکل مکوا. عمر چیما وایي چې د تیر کال د ستمبر په څلورمه نیټه دی د ده تختونکو تاڼې ته نه بلکې یو خوشې کور ته بوتلو، جامې یې ترې وویستې او په چابک او کوتک یې تر ډېره ساعته ووهلو. دی وایي چې کله زه هغه کس په چابک وهلم نو ما ترې پوښتنه وکړه چې ما ولې وهي او زما ګناه څه ده، نو ده ته هغه کس ځواب ورکړو چې ستا خبریالیتوب حکومت په کار کړی دی. دی وایي چونکې دا څه ګناه نه وه نو ځکه د وهلو نه باوجود ده معافي ونه غوښته. عمر چیما وایي چې هغه کس د نه پوښتنه وکړه چې کله هم په تا تشدد شوی دی. دی وایي چې د ځواب ورکړو چې نه چرې هم نه. دی وایي چې بیا د استخباراتو دغو کارکونکو د ده سر ګنجې کړو، بریتونه وروځې یې ورله وخریلې او د بربند بدن یې ورله تصویرونه او ویډیو جوړه کړه او بیا یې د اسلام آباد نه سل میله لرې د دې پیغام سره خوشی کړو چې تر کومه ژوندی دا بېعزتي به دې یادوي. عمر چیما په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکي چې د سلیم شهزاد وجنه پاکستانی خبریالانو ته د یرې او ترهې یوه بله یاد دهاني ده. د 2011 کال په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمیر خبریالان وژلې شوي دي او د پاکستان په کوڅو کې خبریالان لکه د کوسډب سپو په حیث ډېر په اسانه وژلې کیږي، ځکه چې قاتلان یې هغه دي چې د واک په ماڼۍ اوچت ناست دي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د تیر کال په جولای کې راغلي سیلابونو یو شمېر خلک متاثر کړي دي چې یو پکې د خیبر پښتونخوا د شبقدر بشیر هم وو. هغه په بجلو کې کار کولو چې د کار په دوران کې بجلی ونیو او د ناروغۍ وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. د هغه کورنۍ وایي د بشیر وروسته هیڅوک د ګټې نشته. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
بشیر د وابډي محکمې لاین مین او کله چې تیر کال سیلابونه وو هغه د بجلی لوی لاین د دې د وجه پرېکاو چې دغه بجلی چاته نقصان ورنکړي، خو دغه خدمت په دوران په خپله بجلی ونیو او سمو د هسپتال کې وو. ډاکټران ورله د علاج په دوران یو لاس او دواړه خپې هم غوسه کړې، خو بشیر جوړ نشو او د یولس میاشتو پس مړ شو. د هغه ټبر او مور د مشال ریډیو سره د بشیر د مرګ وروسته د خپل ژوند حالات ویل دي. خو لاغي وړاندې د بشیر سو خبرې کوم چې مشال ریډیو سره د بیماری په دوران کړې وي صدا سی وي.
بچی می سرور میلیونه یو بس تعلیمونه په ځنه کو مولا په کولې شمه چار د عوامو خي دې کې چې نو بس خلکو مخرور دي مونږ نه هیڅ مرل دي چې نو بس سره به پرسو چا لزر روي چا پینزر روي چا دوزر روي خوښتا
بشیر خان خپل د ناروغی ژوندون صدا سی بیانوي.
نو بس پر خو بس دا مجبور یم چې بس پروت بم بوندې سونډې باندې پاسې کلمې کلمې دان چې ته واخلو پکې بناستې او بس پکې بچینو ګرځو را ګرځو بس یا کور کې یا کوڅه کې یا کور کې نور خو بازار ته نشو تللی.
د بشیر ټبر وای د هغوی حالات د بشیر د مرګ وروسته ډیر خراب دي.
نو بس سپورو خو لا خیر زکات د کلی والا مروړو خپل رشتہ دارانو و مروړل اوس پس د دین مسلا به تیری نو خدای شته دي موږ نور سیاست نشه به د غیو بشیرو چلا واغشت او نه پوله پټی شته نه کاروبار شته دي.
بشیر سره محکمه وابډه هم هغه مرسته کړی دي کوم چې د سرکار لړخه کولې شي.
آج پینشن نشته دي را کړې دي بس هغه موږ قرضونه کړې و ډېر زیات نو بس خو را واغسته قرضونه کې ور کړې کبي چې موږ لګولې بیا بلونه رال پاس کړې دي ټول.
او دی بشیر مور وای چې د بشیر د علاج لپاره هغوی قرضونه هم کړی و.
خدای پاک ته ټول سخو کې د دې جنرا خدای نه د دې خپل مې او بس هغه موږ لا پیسې مې سره لګل په دوم لګول قرض کنه چې بیا را پیسې درغه شو بیا سړی ورکول نه لکه بیا نه غشته نه چا وا غشته چا وا نه غشته خیم دا درس قرض شته را باندې لو ډیر را باندې شته.
د بشیر نارینه اولاد نشته دی، خود مورې د خوښشت چې خپل بل نوسه د بشیر کورته راولي
او زمانه سری پیغلی که خیر کړه دا نسی مې درنه شو خپل نو خار ابد نامه ده د مې چې دا د پکور کې نو مانه چې به بشیر کزوي د بشیر په دې دا یو لور په ورته واده کړ.
شانواز ترکزای مشال ریډیو شبقدر.
اوریدونکو رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې د افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د سفر په پیښور کې د امنیت په وضع خبري شوې دي. مهم ټکی به د انیس اجمل نواورو.
روزپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د دورې په وخت د پاکستان او افغانستان لخوا دریش نکاتی اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د تورخم جلال آباد ایکسپریس هایوې هرات پوری بوتلو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ترهګرۍ په ضد هم په ګډه کاروایی کولو فیصله وکړې شوه. ادارې لیکي چې د پاکستان او افغانستان یو بل سره دینی، ثقافتي، ادبي او ټولنیز رشتې دي او دا اوس چې کومه اعلامیه جاری کړې شوه نو په دې کې ډېرې بری بعد دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم بهتر کی. ادارې لیکي چې په کوم ورځ اعلامیه جاری کړې شوه هم په هغه شپه په خبرې کې دوه چاودنې وشوې نو د دې نه دا ثابتېږي چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی او پاکستان کې د ترهګرې پیښې د افغانستان جنگ لوجي کیږي. په کار دا چې موجوده وخت کې دواړو هیوادونو د غلط فهمۍ په ځای یو بل سره ښې اړیکې وساتي. روزپانه جنگ پخپلی داری کی لیکي چې په خبر کې د دوو چاودنو لقبله قریبا شپږ دیرش تنه اوجلی او سل جوبل شو او دکانونو او کورونو ته هم زیان ورسېدو. ادارې لیکي چې ملکی د ترهګرۍ پیخې د ډېرې مودې راسې روانې دي چې پکې ګڼ شمېر بې ګناه خلک اوجلی شي او ملک ته په مالی کچ هم زیان ورسي او بیا صوبه خیبر پښتونخوا خو د دې پیښو ډېر زیات ښکار کیږي. ادارې لیکي چې صوبایي او مرکزي حکومت لا د ملک سیکیورټي او خلکو تحفظ لپاره صحیح سوچ کول کار دی. ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د 2 مئی ایبټ آباد پیښې وروسته پاکستان باندې ډېر زیات فشار اچولی کیږي. یو خوا امریکا د اوساما په پاکستان کې موجودګۍ له وجې پاکستان خپل اتحادی جوړوي، نو بل خوا د اوساما بن لادن د وجنې ملبا په پاکستان اچوي چې له وجې ملک کې د ترهګرې پیښو کې زیاتوالی شوی دی. اداري لیکي چې د 2 مئی نه وروسته هر ورځ په ملک کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښې مخته راسي. ترهګرو د بریدونو کړنلاره بدله کړې ده او اوس عام وګړي په نښه کوي. قانون نافذ کوونکي ادارې او حکومت له انټیلیجنس نیټورک ښه کولو سره سره د ترهګرۍ په دې پیښو باندې هم په وخت کابو اچول پکار دی. ورځپاڼه دی نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې ماشومانو له تحفظ ورکولو په لړ کې د پاکستان په نړۍ کې 144 نمبر دی. ادارې لیکي چې د ملک په مختلفو برخو کې ماشومانو سره زیاتې یو تلخ حقیقت دی او د دې وجې غلط روایات، غربت، هجرت او ټولنیز بدلون دی. پاکستان کې ماشومان د خیر غوښتو، ترهګرۍ او نورو غلط کارونو لپاره استعمالیږي. په دې اړه د خیر ښېګڼو ادارو او حکومت له خلکو کې شعور پیدا کول او ماشومانو له تحفظ ورکول پکار دی.
انیسا اجمل لمو د پاکستانی مطبوعاتو د اداریو مهم ټکی اوریدل. په پېښور کې د سهار 10:00 شوي د مجید بابرنا د خبرونو سټکی اورو.
د اتوار په شپه په پېښور کې د بمی چودنې له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې ده. د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د یو ګاډي د اوړېدو له کبله د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو د تحریکي طالبان پنجاب 2 غړي نیولي دي. د افغانستان په بادغیس صوبه کې د امنیتي ځواکونو 23 طالبان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. یو شمېر افغان چارواکو ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په ایران کې د 10 ورځو د بوک هړتال نه پس خبریال او د بشري حقونو لمبردار رضا هدا صابر مړ شوی دی. په بحرین کې یو 40 کلنې شاعری آیات القرمزی ته د حکومت ضد په شاعرۍ 1 کال د قید سزا اورولې شوې ده.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوړې اوریدل. او اس هم رازو اوریدونکو یو بل رپورټ ته. یو شمیر هغو افغان چارواکو چې له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستان په سفر کې ملګری وو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې کې د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر د حکومتي رسنو په مرکز کې خبریالانو ته وویل د پاکستان سره یې په سیمه کې د امن او سولې د راوستلو په اړه مهمې خبرې کړې دي. تفصیل زموږ همکار اسدالله لودین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
افغان چارواکي پاکستان ته د ولسمشر روستای سفر ګټور بولي او وایي پاکستان دا وښودله چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول لوبولی شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د یکشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د دایمي سولې راتګ د پاکستان په رښتینولۍ او حسن نیت پورې اړه لري. نوموړي وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او د دې په خبره کې اړیکې همداسې وساتل شي نو ښکاره خبره ده چې دواړه هیوادونه به یو روښانه راتلونکی ولري.
ما افغانها نیت خود نشان دادیم. حال که صحبت به این قدم های عملی رسید،
مونږ افغانانو خپل نیت څرګند کړ. اوس چې خبر عمل ته رسیدلې ده فکر کوم وارد پاکستانی ورونه ده. هغوی باید ثابت کړي چې جدي دي او له افغانستان سره یو نوی پیل غواړي. دواړه هیوادونه کولی شي چې یو روښانه راتلونکی ولري او خلک خوښ او سوکاله اوسي. دا ټول د پاکستانی ورونو نیت پورې تړلی دي.
کلش برخات گشت به حسن نیت دوستای ما، برادرای ما در پاکستان.
د تیرې جمعې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو اتیا کسیز پلاوی د دوه ورځو لپاره پاکستان ته ولاړ او هلته د پاکستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر ویان وحید عمر په دې غونډه کې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر په لاسته راوړنو رڼا واچوله او زیات یې کړه چې پاکستان د حامد کرزي هغو پوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی چې پاکستان کې به د ترهګرو ځالې له منځه وړي او د ترهګرو پناه ځایونه به خپل هدف ګرځوي. ښاغلي عمر وویل پاکستان هم ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د سولې او پخلاینې لپاره عملی ګامونه اخلي او د دې په خبره اوس حالات داسې دي چې دواړه هیوادونه له ترهګرو زیانونه ویني.
رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر کردند و مسائل هم در اونجا مطرح شد. در قسمت
افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړې او هلته د سولې په چارو کې د پاکستان پر رول او د ترهګرو د ځالو په اړه خبرې وکړې. افغان حکومت د افغانانو هغه غوښتنې چې پاکستان دې د سولې او ترهګرو د ځالو په اړه عملي ګامونه واخلي وړاندې کړې، او پاکستان هم د بل هر وخت په پرتله ښه چلند وکړ او د عملي چارو لپاره ډېرې ژمنې وسوې.
مبنی بر اقدامات عملی سپرده شد.
په غونډه کې د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانیکزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون جوړول ګټور وبلل او زیات اکړه دا به د زمينه برابر کړي چې په پاکستان کې مخالفینو سره نیغ په نیغه خبري وشي. ښاغلی سانیکزی وویل د دغه کمیسون لپاره اجرایوي هیئت ټاکلې چې میاشت په میاشت به یې نتایج څیړي، او هر میاشت به د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په دې اړه غونډه کوي. ستانکزی په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره وکړه چې په روانه اکتوبر میاشت کې به یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي، او د ده په خبره په دې غونډه کې به د روانو هڅو ښکاره نتایج څرګند شي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې اوس هم زو ایران ته چرته چې د شین غورزنګ یا د گرین مومنت مشران چې د مخالفه ګوند سره تعلق لري، په 12 جون د 2009 کال د صدارتي انتخاباتو په یاد کې د مظاهرو کولو غ کړي وو. په یاد شوی کال کې د دې مظاهرو پر ضد مخالفه ګوندونو او د هغوی ملاتړو احتجاج کړي وو، خو د عرب هیوادونو د پاسون په مقابله کې د دې مظاهرو په اړه لمخ کې ویل کېدل چې د عرب هیوادونو په شان به نوی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده ناورو.
په ایران کې دوه کاله مخکې په زرګونو خلکو د احمدی نژاد بیا د صدر ټاکنې پر ضد احتجاج کړو. د شین غورزنګ په مشرۍ چې د انتخاباتو ناکام امیدواران میر حسین موساوی او مهدی کروبی کوي، 13 ورځ په 12 جون په تهران کې د خاموشه مظاهرو کولو غږ کړو. دواړه مشران د فروری د میاشت راهیسې د دې مظاهرو د رابللو وروسته په خپل کور کې نظر بندي. ځینې کتونکي وایي د دې نوې احتجاج سره په بهرني هیوادونو کې هم د مخالفه ګوند لاتړي له دوی سره په یو آواز شوي دي، چې کې په پاریس کې د موساوی ویان عامر اردشیر ارجمند شامل دي. د امریکایي ایرانی شورا صدر هشانگ امیر احمدی چې د ایران د اسلامي رژیم سره همدردی لري، د دې مظاهره نوړان دی ویلو چې ممکنه ده د ایران خلک د اپیل ته پام ونه کړي. په لندن کې مشته عرب هیوادونو او د ایران د چارو یو کارپو مهرداد خونساری وای، څنګه چې رژیم تمه کوله د ایران خلک د مخ کې په پرتله اوس د احتجاج په کولو کې زیات محتاط شوي دي، خو د دې دا معنی نه ده چې په نورو وختونو کې د مظاهرو لپاره نشی راغونډېدلې. خونساری چې یو پخوانی ډیپلوماټ دی، دا دعوه کوي چې په 1300 هفتو کې تقریبا 1500 سیاسي فعالین د امنیتي وجوهاتو په بنیاد نیول شوي چې ممکنه مظاهرې د ترتیبولو نه مخکې ونیول شي، خو د هغه دا دعوی نه دي تصدیق شوي.
دوی پولیس کې د یو څو کسانو نمونه یاد کړي دي، وایي د مثال په توګه د پخواني ولسمشر محمد خاتمی له غورزنګ له کروبي موسوي خبريالانو او د ورسپانو سره یې تعلق لرلو. دوی مشران کسان پیژني او داسې نورو کسانو نمونه معلوموي چې له دوی سره تړاو لري، او چې کله د دې کلیزې په شان موقع راسي دا ټول کسان ونیول سي او زندان ته واچول سي او پښتنې ګرویژنې ترې کیږي. په دوی کې زیاتره د دې کلیزې د وخت تېرېدلو وروسته خوشې کړل سي، خو په دوی کې دومره ویره اچولې ده چې په راتلونکي وخت کې د داسې کارونو له کولو ډډه کوي.
په اقتصادي مسلو باندې د اختلاف باوجود په سیمه کې د اسلامي نظام مخالفت په مکمل ډول نه تر سترګو کیږي. د خونساری په شان د مخالفه ګوند لاتړي دا مني چې د آبادۍ 15% خلکو وفاداري ورسره ده. دوه کاله مخکې د ولسمشریز انتخاباتو نه پس رای اچونکو دا نارې وهلې چې ووټ مې چرته دی، او موساوی او کروبي په بیا بیا د آیت الله خامنائی لخوا د ایښودل شوي نظام په اړه د خپل ملاتړ خبرې کولې. په ایران کې د بشري حقوقو د نړیوال کمپین مشر هادی غایمی وای، د شام او د لیبیا د مظاهرو په مقابله کې په ایران کې د مظاهرو نه ډډه چې اوس تر سترګو کیږي، د دې هیواد د پخوانی اسلامي انقلاب د تجربه سره تړاو لري. دغه وجه ده چې دوی اوس د تشدد لاره په بدلون راوستلو کې محتاط دي. دی وای چې بیا هم د شین غورزنګ ډېر ملاتړي موجود دي او ډېر خلک د مظاهرې کولو په انتظار کې ناست دي. د خونساری په شان ځینې خلک وای چې په پرامنه طریقه د روغې وخت للی او د بدلون راوستلو لپاره به د ایران خلک
خلکو ته قربانی ورکول وی. خو بلخوا د امریکایی ایرانی کونسل مشر وای د رژیم د بدلون ټول خبرې خیالی دي او دا چې اسلامی جمهوریت به دوام لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او اوریدونکو د نړۍ د حاله اوس بیا راګرځو کورونو ریپورتونو ته. څو ورځې مخکې کراچۍ کې د رینجرز لخوا په ډزو د وژل شوي تن کیس په د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې پیش کول شي. د دغه کیس په اړه د سپریم کورټ په حکم جوړ شوی پلټون کې ډلې کار شروع کړی دی او د پیښې د څلورو ګواهانو بیانونه هم لیکلی دی. د رینجرز لخوا د دغه تن وجل د پاکستان په ټلویزیونونو هم په یو ویډیو کې خودل شوی دی. تفصیل د ظفر کریمین اورو.
کراچی کې د رینجر سرتیرو په ډزو د سرفراز شاه نومي تن د وجنې د پلټونو لپاره د سپریم کورټ په حکم پلټنی شروع شوې دي. دغه پلټنی څلور کسیزه پلټون کې ډله ترسره کوي چې مشيري یې د مغربي کراچی پولیس مشر ډي اي جي سلطان خواجه کوي. اتوار په ورځ خبريالانو سره په خبرو کې ډي اي جي سلطان خواجه وویل چې دغه پیښه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون 9 نمبر ماده هم شامل کړه شوې ده. هغه وویل د په مشرۍ کې جوړه شوې پلټون کې ډله به د ترهګرۍ د مخنیوي په ضد جوړ شوی عدالت کې چالان جمع کوي. ڈی آئی جی سلطان خواجہ وای په وو ورځو کې به موږ چالان جمع کوو او په وو ورځو کې دننه دننه به زموږ کمیټۍ د پلټنې ټول کار مکملوي. سلطان خواجہ وویل د پلټنې اولنۍ مرحله کې یې د پیښې په اړه د څلورو ګواهانو بیانونه لیکلي دي. په پیښه کې کارول شوی گاډی او وسله هم پولیسو په خپله ولقه کې اخیستې ده. د یادونه وړ ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون 9 نمبر ماده څخه سرغړونکو کسانو ته د مرګ سزا او یا د ټول عمر زندان سزا ورکول کیږي. هیر دینوی چې د تیرې چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ کلپټن په یو پارک کې 15 کلن سرفراز شاه په ډزو وجل شوی وو. د سرفراز شاه د وجنې په ضد ستره محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي سوموټو اکشن اخیسته وو او د دغه وجنې د پلټنې د پاره یې د ډي اي جی سلطان خواجه په مشرۍ کې پلټون ډله جوړه کړې ده. پیښه کې ککړ د رینجر ځواک شپږ سرتیري اوس مهال د پولیسو په ولقه کې دي چې ورڅخه پوښتنې ګروېګنې دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د صوبه خیبر پختونخوا په بجټ کې د خیر خیګړې د کارونو لپاره د صوبې حکومت 4 ارب روپۍ مختص کړې دي. صوبای حکومت وایي دغه پیسې به د پختونخوا ستوري او پختونخوا هنرمند روزګار سکیم په شمول په یو شمېر د خیګړې په کارونو کې استعمالوي. اخوا په بجټ ته مخالفو سیاسي ګوندونو مشران نیوکه کوي، باید د زمیندارانو لپاره پکې هم سهولتونه اعلان شوي وي. په بجټ کې د دغه منصوبو په اړه د پیښور نه د خالد خان دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا کال 2011 او 2012 مالی کال کې صوبایي حکومت د باچا خان پر روزګار سکیم بینظیر هیلت سپورت پروګرام نه پرته د پختونخوا ستوري او پختونخوا هنرمند روزګار سکیم په نوم نوې پروژې پیل کړې دي چې د حکومت په وینا راتلونکي وخت کې به عام اولس لپاره ډېرې ګټورې وي. د خیر خیګړې دغه پروژو لپاره صوبایي حکومت راتلونکي مالی کال کې 4.5 ارب روپۍ ایښودې دي چې زیات تر پکې د تعلیم، صحت او سوشل ویلفیر محکمو سره تعلق لري. باچا خان پل روزگار سکیم چې روان مالیکال بودیجه کې ورته 1 ارب روپۍ ایښودل شوی وي. په راتلونکي مالیکال کې ورته هم دغه عمره پنګه بېله شوې ده چې د بېروزګار تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو او پیغلو ته د روزګار دپاره به اسانې قرضې ورکول شي. همدغه شان د پښتونخوا ستوري په نوم یو نوې پروژه پیل شوې ده چې د حکومت لخوا د صوبې ذهین او قابل زده کوونکو سره به مالي مرستې او وظیفې ورکول شي. د دې په هکله د پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وایي
روزگار
سکیم د پاره 1.5 میلیون روپیه ایښودل شوی دی چې هنرمندانو ته د خپل روزګار پیل کولو د پاره به د 50,000 نه تر 3,00,000 روپیو پورې قرضې ورکول شي. په دې قرضو کې 1.5% برخه د زنانو د پاره ایښودل شوې ده. د پښتونخوا موروثي هنرمند سکیم لاندې به کسبګرو ته د خپل روزګار پرمختګ د پاره قرضې هم ورکول شي. خو د پاکستان پیپل ګوند شیرپور ډلې غړی اسرار الله خان ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې زمیندارو او کروندګرو د پاره هم د حکومت تخوا خاص قدمونه پورته کړل شوی.
زمیندار ولې زده ګڼم لکه دا چې کله بجټ تقریر تاسو به اوریدلی یغه کې د شیخ دی چې لکه د صوبې فیوچر مونږ پسه کې ګورو فیوچر کې دوی ګڼي چې زمونږ چکم دا هایډل سټیشن دی دا ډیولپ شي مانی ترقی وشي صنعتي ترقی وشي اپاشي ترقی وشي خو اګریکلچر چې دی چکم سره تاسو 70% آبادی دا هغه لپاره داسې کیسه منصوبې نشته چې هر چرته اردان ټکټر ورته واخلا چرته بل لاس امپلانټس ورکا سې ډیوټیانو کې اگر چې دا فیډرل ګورنمنت کار دی چې سونه سبسیدی پور کولای شي لکه اسی زونه داسې چې من دا خري چې زمونږ د بجټ الوکیشن چکم زراعت ته دی 2% وايي خو زه خوایم چې 2% نوم کم نه ولې چې کمې ډی پی حصہ دا 1.6% جوړيږي.
دا شان د پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې پنوم د صوبې هر ضلع کې به دوه یونین کونسل کې چې سرکاري سکولونه پکې نشته هلته به ماشومان ته د سرکار په هر شخصي سکولونو کې زده کړې ورکول شي. د بینظیر هیلت سپورت سکیم لاندې به په زرګونو د هیپاټایټس یا د تور جوړې مریضانو ته مفت علاج ورکول شي او د نرسنګ سکیم لاندې نرسنګ سټاف ته به د حکومت په خرج د خیبر میډیکل یونیورسټي او خان میډیکل یونیورسټي کې د بی ایس سی او ایم ایس سی پورې زده کړې او تربیه ورکول شي. پوهنتونونو نه فارغ تحصیل زده کوونکو ته به 1000 روپۍ میاشت وظیفه او د سینیئر سټیزن په نوم پروژې لاندې به ضعیف او بوډاګانو خلکو سره مالی مرستې هم کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان صوبې په زیارت او سیوي سیمو کې په ټرافیکي پیښو کې یو شمېر کسان وژل شول او پکې او داشان یو شمېر پکې جوبل شوی دی چې یو مهمه وجه د دغه صوبې خراب سړکونه هم ګڼل کیږي. د دغه پیښو تفصیل د سیمینا نیاز مساخل راکوي.
په زیارت کې تیر ورځ د ټرافیک چکومه پېښه را مخته شوې وه. په هغه کې د مړو شمېره اوس تر 50 کسانو پورې رسیدلې ده. په مړو کسانو کې د ضلع زیارت قبایلي شخصیت او د دومړ قبیلې مشر سردار اکرام الله دومړ هم شامل دی. د زیارت د پولیس تانې یو چارواکي عبدالجلیل د پېښې په هکله تازه حال را سره شریکوي.
د زیارت آزاد خبریال محمد یعقوب کاکړ و مشال ته وویل چې د زیارت په هسپتال کې د طبي سہولیات نه لرلو لوجي خلکو په خپل چنده وکړه او د 1,00,000 نه زیات روپیو په مرسته یې ټپیان و کوټې ته ورسول.
په دې کې د دوو علاج کوم دی غډې فریسه دی او د خلکو مقامي خلکو چنده وکړه. نو په هسپتال کې چې کوم هغه د ایمرجنسي تور چې کوم ادویا استعمالېږي یا کومه مشري استعمالېږي هغه نه وه. نو خلکو په خپله چنده وکړه او په دې چندې سره دا مریضان وکوټې په خوا باندې منتقل کړل.
هلته بیا هم د سیوی لشار سره په یوې بله ټرافیکي پېښه کې درې کسان وژل شوي او 45 ټپي شوي دي. د سیوی د لویزو په وینا یو پیکاپ ګاډۍ تیر ماښام له سیوی څخه د کنډکوټ پر خوا روانه وه چې د سه خرابې له وجې واوښته. ټپي کسان د سیوی او کوټي وروختونو ته وړل شوي دي. یاد دې وي چې د تیر سوموار پورس په چمن کې هم په یوې ټرافیکي پېښه کې 45 کسان وژل شوي او هم دومره ټپي شوي وو. په بلوچستان کې اکثره دارنګه ټرافیکي پېښې رامخته کیږي چې علت یې د سړک خراب وضع د ډرایورانو لاپرواهی او تکنیکی ستونزې بلل کیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی. د خبرونې په دې برخه کې رازو 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته کوربا زمون همکار مجید بابر.
خوګوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو، د سیاسي ګوندونو د جوړولو، د قانون د لمنې غځولو او د دې نه پرته په دغو سیمو کې د یوې داسې ټولنې د بنیاد ایښودو هڅې روانې دي چې د نور پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې راشي. په دې لړ کې د تیرو شپېتو کالو راهیسې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بېلابېلو وختونو کې هڅې کړې دي، خو له بده مرغه د دغو هڅو څه نتیجې نه دي رامنځته شوي. په قبایلي سیمو کې که څه هم د سیاسي بدلونونو خبرې د دغو سیمو د بریدونو نه بهر خلک کوي، خو دا خبره د دغو سیمو لپاره څه نوې نه ده. د دې نه مخکې چې قبایلي سیمو کې د سیاسي بهیر پیل قبایلو لس پخپله کړی و، د دغه بهیر آغاز څنګه شوی و؟ د خیبر قبایلي سیمې ملک نورت خان افریدی د دغه سیاسي تحریک سرخیلو دی، وایي
دا تنظیم جوړ شوی و په 1 مارچ 1900 کې. د کابل په نامه دا تنظیم مونږ جوړ کړل. په دې کې په حواله کې مونږ 2 کسان را جمع وو، 2 کسان چې ما دا وطنامې لګلې وو، 2 کسان را جمع وو. اولنی تنظیم چې جوړ کړلو نو شاکر الله خان په نامه مونږ یو ملګری وو، د همدې اتحاد کابل هغه کړو دا صدر منتخب شو. زه ورسره جنرل سیکرټري منتخب شوم. اشرفات مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل ملګری وو، د هم پریس سیکرټري کړو. او سردار مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل ملګری وو، سردار خان د هم دي کنه
تحریک اتحاد قبائل دغه مرام چې په قبایلی سیمو کې ټولنه سیاسي شي او د نور پاکستان په سیاسي بهیر ورګړ شي، پر اتونکو وختونو کې دغه تحریک مخې ته سخندان مخې ته راغله. اولې دې تنظیم نه کړی شو چې ټول قبایلی ولس یې په یو سیاسي چوکاټ کې راغونډ کړی وي، او که اوس تحریک اتحاد قبایل په یو طاقتور حیثیت کې موجود وي نو د رواني ترهګرۍ او تندروي مخنیوي به نه و کړی. ملک نورت خان افریدی راته د دې پوښتنې ځواب راکوي.
او دا خبره تاسو درسته ده چې اتحاد قبایل کومه کوټه چې اتحاد قبایل کې دا خامیانې وي چې سیاسي نه پوښتېږي او ځینې خلک موږ راځي وو چې ګول وکړي طرف ته تلل. اتحاد قبایل ناکام شو. اتحاد قبایل وایي واغه خپل مسلې کړی وای نو دا یو امکان و چې قبایلو ډېرې مسلې حل شوی وای.
په قبایلی سیمو کې د ښځو په اړه دا یو عام دریځ دی چې د سلورو دیوالونو شاته د نغري په غاړه ناستې دوی د سیاست په اړه څه دریځ نه لري، خو ناهید افریدی وایي چې داسې نه ده.
د ووټ پر هغه کې چې موږ د خامخا ووټ هم واچو سیاست کې موږ ډېرې ښځې کتې چاهي خواهش دی چې موږ په کسانی نشو په سیاست کې او ډېرې خو پسې ما داسې انګېزم په خبرې جنسې کې چې ښځې به خپل تنظیمونه جوړ کړي دي، لکه لکه ایس ډي او ته جوړ ځانې جوړ کړي دي. نو زموږ د قبایلي سیاسي ښځې غواړي دا چې یاره دلته سیاست راشي چې موږ په سیاست کې چې کم دی نو ښه انوال شو چې لکه د ملا او د ملت د دې اعلانې له خلکو نه دا چې پارتيان راشي چې هغه سکولر پارتيان دغه چې کله دا ماحول بدل شو
په قبایلی سیمو کې د سیاسي تحریکونو چکم بهیر په 1900 کې پیل شوی و. گو کې د هغه تحریک اوس صرف نامه پاتې ده، خو د ملک عبدالرحیم کوکی خیل غوندې نور داسې قبایلی مشران شته چې سیاسي فعالیت د قبایلی ټولنې لپاره یو اهم ضرورت ګڼي.
فاتح خلقو کی سیاسی شعور بیدار کی او په قبایلو کې خپل ملګری پیدا کی هغه د جمهوریت لپاره د سیاسي آزادو لپاره او د بنیادی انساني حقوقو د اساسه دوه لپاره خپل فکر او خپل مشن جاری وساتي.
پښتنه دارا ولاړیږي چې په قبایلی سیمو کې ترهګر تنظیمونه جوړول خونن سبا ډیر آسان کار دی، خو ولی سیاسي تنظیمونه جوړول ګران شوی دی؟ عبدالرحیم کوکی خیل یو ځل بیا.
او میټینګونه خو مونږ کړی خبر ایجنسی کې لاندې کوتل جمرود څنګه بارا ډیسټرب دار تکر فیزا اپریشن نو مونږ باندې ته نشو درې دغه سي مومندو کې هم ډېر بد حالات دي. مونږ کوشش وکړو چې مومندو ته راشو. هلته مې لیدلې جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان کې زموږ ملګري وو، هغوی سره مې رابطه وکړه چې تاسو راشئ مونږ سره تنظیم کې شامل شئ. هغوی خبره خوښه کړه او وعده یې وکړه، خو بیا اخري جواب دا راغلو چې مونږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلل چې تاسو په قرار کې نه دلته د یو تنظیم دی نور تنظیمونه ور ته کار نه کوي او سیاسي چکم سوچ دی سیاسي چکم خبري نه به تاسو ورته نه کوي
په روانو حالاتو کې د قبایلی سیمو اولس سره که د پاکستان مرکزی حکومت مخلص وي نو د اتلسم ترمیم لمخه چې قبایلی اولس سره د سیاسي اصلاحاتو کومه وعده شوې وه هغه پوره کول د وخت ضرورت دی خو پوښتنه دا راولاړیږي چې د قبایلي اولس دغه بنیادي ضرورت ولې په بیا بیا د ځنډ سره مخامخ کیږي قبایلي مشر پخوانی د پارلیمان غړی او د پېښور های کورټ وکیل لطیف افریدی په دې اړه دا نظر لري
بدبختی دا ده چې په 2009 کې 14 اگست باندې زرداری صاحب په حیثیت صدر چې کوم اعلانات وکړل هغه باندې بیا څه پیشرفتونه شو عمل درآمد تا فوجانو جنرالانو دا خبره پرې نه خوده چې په هغه عمل درآمد شي هغوی دوه اعلانات کړي وو یو ما د سیاسي ګوندونو قانون چې دی قبائلی منطقوں باندھے لاگو کرو الگ تب سیاسی گنگنا جوڑی جی خلب شمولیت تو لیسی اخبل سیاسی فعالیتنا یا سرگرمی بخل کبھی دوم اگر اعلان دا کرو کہ منگ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن نے ایف سی آر کی گئی پتہ کہ منگا ترمیموں نے کڑی دی او دا بوست دینا پستا پا ترمین شوی شکل کے پا قبائلی علاقوں کے لاگوی بولے آغاد نہ پا ایف سی آر ترمین شوی او نہ دی سیاسی پارٹو قانون چی دی اگا جنرلانو پری خود چی اگا عملی شی
دانا چی قبائلی ٹولنا سا سیاسی سوچ نلری او دا غلطا سا سیاسی حلی زلی نشتا دا نول سوا یو کم اویایم کال نواخلی تردی دما پوری پا بیالا بیالو وقتنو کی دا سیاسی گندونو دا بنیاد اخودو حسی شوی دی خود بدا مرغا دغا سیاسی گندونو ودا ند مونده هم دغا سی پا 2018 کال کی دا یو سیاسی گند قبائل جمهوری پارٹی بنیاد امجد افریدی ایڈوکیٹ اخیو
دا یو شپږ کاله مخکې یوه هڅه وکړله چې باید د لاندو پارټیو والا د قبایلو آواز په صحیح طریقه باندې نه پورته کوي او نه یې چېرته کوشش کړی په دې حواله باندې سوای د نه چې دوی د قبایلو د عمومي حالاتو نه فائدې اخیستې دي او موږ ډېر قبایلي وروڼه چې کوم سیاسي سوچ لري ته سیاسي تدبر لري هغوی همیشه د نورو پارټیو اعلی کار وي او هغوی چې خپل مقاصد جمهوران ته ورسېږي د قبایلو په حواله باندې هغوی خپلې هڅې مکملې په شنډې کې موږ ضروری وګڼله چې دا تعلیم یافته کل یو ځل بیا د یو شکل کې یو سیاسي سوچ سره په قبایلو کې د یو پارټۍ اجرا وکړي پارٹی اجرا وکړله او مخکنی الیکشن کې بجای د نه چې صرف یو تحصیل کې په وخت کې خپل وجود لرلو موږ یو علامتي توګه باندې په الیکشن کې حصه واغستله چې د قبایلي حقوقو خبرې صرف قبایل کولی شي او هغه قبایل چې هغې کې لږ سیاسي شعور یا سوچ وي لہذا موږ هغه الیکشن کانٹیسٹ لو او موږ په ټولو سیاسي پارټو کې چې کومې ملکي وي په هغې کې څلورم پوزیشن واغستو ځکه چې موږ لا دا پارټي نور تحصیلونو ته هم عمومی حقوق انصاف ناپائید نظام لپاره سره کار کول یا سره په فورم یو आवाज وشتول او د اف سی آر چې کوم امپلیمنټیشن کیږي موږ به نظام په اول خبره نه کوو خو دا غي امپلیمنټیشن په ذاتی پسند ناپسند مبنی سیستم کې عوامو ته د انصاف اصول ډیر ممکن نو موږ دا ویل چې کومه پوری سیاسي ګوندونه د قبایلو خبره نه کوي نو لهدا په قبایلو کې خپل یو فورم داسې په کار دی چې هغه د قبایلو صرف د قبایلو خبره وکړي
دا چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی له طرفه په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو په اف سی آر قانون کې د بدلونونو او د سیاسي اصلاحاتو د سرګند اعلانونو نه باوجود تر دا مهال ولې دغه اعلانونه نه دي عملي شوي دغه ستونزه مې د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي جواد حسین مخې ته کې خدا او پوښتنه مې ترې وکړه چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل ریفارم یا د سیاسي اصلاحاتو کومه خبره کېدا په اتلسم ترمیم کې خبره شوې وه نو اوس د هغې څه پوزیشن دی هغه دستخط شوی دی هغه پولیټیکل ریفارمز برایشي که څنګه
مو پټا پلیمنٹرین طرف نه خو څنګه راشکړا نیشت وشولې ته تلې وي او مشر سره کوم د مو پاکستان په دغه سره په ټیبل پروت دی د امید خو دمو لروم چې ان شاء الله زر نظر به د ریفورم کوم دی کوم امندمنټ مو کړی دی د مو شي او نو سره سره کوم پارټي اکټ دی د مو شي په فعال حال خو زده ویم چې تر په پارټي کې د کوم لاین اډر سچویشن جوړ دی او هو طرف نه مو ته خبره بار بار کیږي نو
بعض سیڑون کی دا خبر کئی چی دا پاکستان پا قبائلی سیمو کی چونکہ دا فوزی عملیاتو کی دیر و خلقو تا نقصان انہا رسیدلی دی دا نهو سو نزیات مشران وجلی شوی دی او دیر خلق غائب دی نو کچری پولیٹیکل ریفارم راشی نو دا با دا پاکستان پا عدالتی دار اختیار کی راشی او یا با دا خلق عدالتونو تزی نو دی دا وجن دا پاکستان پوز دا نگواری چی دا غلط پولیٹیکل ریفارم راشی تاسو سوائی
دیگی کم ریفارم روان دی یا کم امینڈمنٹ کی گی اگر که خو یو سب پا شاید خاطوی لیکی دا بلکل شامل دیتا پارٹی دا پارا با خپل عدالت کے می گی اگر که بس کم جج ناس بی غام با دا پارٹی ریٹیر کات بی اگر علاوہ کم خبرتا سو وقا مخ که کم دمو روان سشنو که یا کم خبری کی دلی اگر که دا سوال بلکل اوچر چه و تا وسا پر کم یا تلویزیشن خالگو یا دغو کماندرانو یا نور دی سرگمیانو کی مراوست خالگو اگا تورا نیولی شویدی تورا تخزاور کری شویدی تورا بنتی شویدی زبر ریب پسیل سرازی که ندیر سنزگا تا کم خبر کم زی بانی بینو نیشنل لیول بانی نو اگا دی بانی کم سیگرد بی سیگرد بانی بکار زگا سو ملک سو ملک سو موند دی سای امتاسو اندی سای اگا کم جواب ملوی اگا داری سو سو پر دیزا ایسی کسان سزام ندی ملو شوی او کوم بار والا او بار کتنی دی غو عدالتونه تیز کری پاکستان کی اوسه پوری ده کوم د عدالتی دی باندې بالکل تاسو خبره ده وغا دی ویلیټ سے سزا یا بیا عدالتونو ته تلل بیا کیس کی ته کوم ټیم خصنه دا وی نه وی شوی
خوګور دن کو دا ودنن پروگرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل